سال خپل تخنیکی ملګری او عبید الله عبید سره هر کله کوم د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر مڼي وای پر طالبانو د امریکا د نویو فشارونو هدف دا دی سو د غډل له جګړې لاس واخلي. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې کې چې د ولسوالۍ او مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر پیل شوی دی. د دې سربیره د انصاف پلټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه نیس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبر
سلام په فایل کې پاموکړی د خبرونو سرټکو ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیت بیا پیل کړی دی. د کندوز چارواکي وایي چې د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا هغه تورونه رد کړل چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په برید کې د ایران لاس و. بشپړ خبرونه. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې ته تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي ویلي په قطر کې د دې ډلې د سیاسي استازو او د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې ترمنځ په خبرو کې طالبانو له دې کمیټې سره خپله پخوانۍ ژمنه تازه کړه. طالبانو سږ کال د وري د میاشتې په 22مه نیټه اعلان وکړ چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې او نړیوال روغتیايي سازمان WHO ته نور نو اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې واکسین تطبیق او نور روغتیايي خدمات وړاندې کړي. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستو لړۍ به ډیر ژر پیل شي. د کندوز د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخی رسولي د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته ویل چې له دریو سوو اړو کورنیو سره مرستې شوي او نورو کورنیو ته به د مرستو د رسولو بهیر هم ډیر ژر پیل شي.
اوس مهال د څوارلس ټیمونو له لورې د بې ځای شوو کورنیو سروې دوام لري، ځکه د کندوز په دولتي ګودامونو کې مواد نشته او موږ په تمه یو چې له بدخشان او مزار شریف څخه مواد کندوز ته راورسیږي پر مستحقو کورنیو د ویشلو بهیر پیلوو.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي وروسته له دې چې طالبانو په دې وروستیو کې د کندوز ښار د نیولو په مقصد عملیات پیل کړل، شاوخوا شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې. د ملي اردو 203 تندر قولي اردو په غزنی، پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو کې د 153 وسلوالو مخالفینو د وژلو خبر ورکوي. تندر قولي اردو په یو خبر پانه کې چې نن سهار خپره شوه وایي افغان ځواکونو د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې شپږویشت وسلوال د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژلي. خبر پانه زیاتوي چې د پکتیکا په وړممی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې نوي وسلوال او د پکتیکا په مرکز خرنه او د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. تندر قولي اردو وایي د غزنی ولایت په وغز ولسوالۍ او د میدان وردګو په پل سرخ سیمه کې هم یو شمیر وسلوال وژل شوي او څو نور ټپیان دي، او همداراز د دې عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو وسلې او تجهیزات هم ولجه شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا هغه تور رد کړ چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په پرونی حمله کې د ایران لاس و. ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی دا ادعا بې معنا بولي او وایي دا ډول بې ګټې او ړانده تورونه او تبصرې بې معنا دي او هدف د ایران پر ضد د راتلونکو اقداماتو توجیه کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د حملو په خاطر ملامت کړ او څرګنده کړه چې تهران د نړۍ د انرژۍ پر چمتو کوونکي مرکز بې ساري برید کړی دی. په یمن کې ایران پلو حوثي اغیانو پرون په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو چانځایونو د حملو ادعا وکړه. په دې تاسیساتو کې د ورځې تر 5,200,000 بیرلو پورې تیل تولیدیږي چې د سعودي د تیلو د ټول تولید نږدې نیمای ته رسیږي. د سعودي د انرژي وزیر شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ویلي چې په دې چانځای کې د تیلو تولید موقتا ځنډېدلی دی. د تونس خلکو نن په داسې حال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایو ورکول پیل کړل چې د دې هېواد د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د رایو ورکولو مرکزونه نن سهار وختي پرانیستل شول او خلکو د اوسني صدراعظم یوسف جاهد، دوو پخوانیو صدراعظمانو، یوه پخوانی ولسمشر، اوسنی دفاع وزیر او نورو 19 کاندیدانو له منځه د ولسمشر د غوره کولو لپاره د رایو ورکول پیل کړل. د دې انتخاباتو پریکړه په جولای میاشت کې د پخواني ولسمشر بی جی قائد سپسی له مړینې وروسته وشوه. کله اوسنیو کاندیدانو څخه څوک په سلو کې د 50 جمعیاو رایو په ګټلو بریالی نه شي، نو انتخابات دوهم پړاو ته ځي چې د اکتوبر په 14 نیټه به کیږي. او په هنګ کانګ کې نن د اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو راپور ورکړل شو. دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکي د پولیسو له ممانعت سره سره د ښار مرکزي برخې ته راوتلي وو او په پراخو مظاهرو کې یې ګډون وکړ. پولیسو مخکې د بشري حقونو د مدني جبهې په نوم ټولنې لخوا د لاریون غوښتنه رد کړې وه، خو اعتراض کوونکو سرغړونه وکړه او په لاریون یې لاس پورې کړ. ویل کېږي چې پولیسو د مظاهرچیانو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د لاریون له کبله د ښار په مرکزي برخه کې د ترافیکو نظم ګډوډ شو او دوکانونه بند دي. په هنګ کانګ کې د اعتراضونو څپه په جون میاشت کې وروسته له هغه پیل شوه چې حکومت هغه لایحه پاس کړه چې له مخې یې په ځینو قضیو کې تورن کسان د محاکمې لپاره د چین اصلي ټاټوبي ته استول کیږي. که څه هم حکومت دا لایحه بیرته لغوه کړه، خو اعتراضونه تر اوسه هم روان دي چې په دې ترڅ کې له 1300 زیات معترضان نیول شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو موضوعات لرو. د افغانستان ولسمشر مانی وایي د امریکا د فشارونو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو د سولې ادرس ورک دی.
و طالبان هم آدرس گم کردن در یه چکلی گاهی به مسکو میرن و جای دیگره. آدرس اصلی صلح افغانستان مردم افغانستان است و دولت افغانستان است.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسوالۍ او مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت خبر ورکوي.
تاکنون به 33 ولسوالۍ هم مواد اساس و غیر اساس از روز جمعه تاریخ 22 بود آغاز شده.
خو ولسوالۍ او ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پړه د سار بنسټونو اندېښنې څه دي؟
زموږ اندېښنه جدي دی. خو ولسوالۍ پړه ده چې هلته د اول طریقه ځي مواد لیږدول کېږي چې دا رقم جګ شوی ده. په پارلماني ټاکنو کې دا رقم د 515 شپېته شاوخوا ولسوالۍ کې و او اوس دغه رقم 9 ولسوالۍ ته رسېدلی ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري، پاکستان له هند او افغانستان سره پر پولو د ډزو په وروستیو پیښو کې د خپلو سرتیرو د وژلو موضوع له یادو دواړو هیوادونو سره شریکه کړې ده. په دې اړه راپور لرو. دا شند انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. هیله ده ملتیا موکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.90 په ټول افغانستان کې او د FM په 15.5 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرنو کې په رڼا توګه اوریدل شي. دا هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان جمهوری ریاست وایي پر طالبانو د امریکا د نویو فشارونو هدف دا دی سو دغه ډله له جګړې لاس واخلي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی مسکو ته د طالب استازو وروستي سفر ته په اشاره سره ویلي له دغې ډلې د سولې ادرس ورک دی. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې د دریم ځل لپاره لیکلي چې وسلوال طالبان د اوس په سر هیڅکله هم ځپل شوي نه وو. تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې
د امریکای او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته ولسمشر ټرمپ د دریم ځل لپاره د وسلوالو طالبانو د ځپل کېدو خبر ورکوي. ولسمشر ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې لیکلي وسلوال طالبان اوس په دې نه پوهیږي چې څنګه خپل تیروتنه توجیه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې بیا د جمهوری ریاست له مثبت غبرګون سره مخ شوی. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي دغه څرګندونې پر طالبانو یو ډول فشار دی سو له حکومت او خلکو سره له جګړې لاس واخلي.
د افغانستان د وضعیت په تړاو د خاغلی ټرمپ ټویټ د دې ښکارندوی کوي چې وسلوال طالبان له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي، افغان وژنه ختمه کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي.
ښاغلی ټرمپ تېره اونۍ د سولې مذاکرات هغه مهال لغوه کړل چې د کابل په ششترک سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 تنه ووژل شول. ټاکل شوی وه چې د امریکا ولسمشر د سنبلې په 12مه نیټه په ډویټ کمپ کې د امریکا د ولسمشر او وسلوالو طالبانو له ځینو مشرانو سره وګوري چې وروسته دغه کتنه لغوه شوه. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، د یو امریکایي سرتېري په ګډون د 12 کسانو وژل کېدل یوه ښه مفکوره نه وه، د مذاکراتو لپاره نورې غوره لارې هم موجودې وې. ټرمپ ویلي وسلوال طالبان پوهېږي چې په دې کار سره یې غټه تېروتنه کړې او هیڅ توجه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ډونالډ ټرمپ له لورې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر استازو د دغو مذاکراتو په بیا پیلیدو ټینګار کړی. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه پر دې ډلې تحمیله شوې او امریکا او ملګري د افغانستان د قضیې له سولیز حل څخه تښتي. له بلې خوا د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر غړي په دې وروستیو کې مسکو ته تللي او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي سره کتلي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي مسکو ته د طالب استازو د سفر په غبرګون کې ویلي له وسلوالو طالبانو د سولې ادرس ورک شوی.
طالبانو ادرس ورکړی، په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی کله مسکو ته ځي او کله هم بل ځای ته، خو د سولې اصلي ادرس افغانستان او د دې هیواد دولت او خلک. په خواشنۍ سره چې طالبان د جګړې د ختمولو لپاره هیڅ ژمنتیا نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي د افغانستان حکومت دا مهال د سولې ټولې هڅې ځنډولې دي. د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې د مشروعیت کلي ټاکنې دي او له ټاکنو وروسته به حکومت د سولې هڅې له سره پیل کړي. خو پوښتنه دا ده چې مسکو ته د طالب استازو سفر په دې معنی دی چې له دوی د سولې ادرس ورک دی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی ویل طالبان د شطرنج لوبې په څیر د پاکستان او روسیې له لورې د امریکا په وړاندې کارول کېږي.
ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی او له ټاکنو یو ورځ مخکې به دا بهیر بشپړ شي. د ټاکنو کمیسون چارواکي وایي نږدې 33 ولسوالیو ته د ځمکې او هوا له لارې حساس او غیر حساس مواد رسېدلي دي، خو پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې کېدای شي د یو شمېر ولسوالیو امنیتي وضعیت پر دې بهیر منفي اغېز وکړي. امید زهیر ملې په اړه نور جزئیات راکوي.
د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد دویم هغه پړاو دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د ټاکنیز مهالویش پر اساس پیل شوی دی. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 33 ولسوالیو ته د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد رسیدلي دي. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ټاکنو د مهالویش پر اساس دوی خپلې چارې سمې مخته وړي او له ټاکنو یوه ورځ مخکې به ټول مرکزونه ته ټاکنیز مواد ورسی.
ټاکنون به 33 ولسوالیام مواد اساس غیر اساس از روز جمعه
د تل تر 15 به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر روان وي. په دې موادو کې بایومټریک دستګاوی، رای پاڼې، د ګوتو رنګ او ټول هغه توکي شامل دي چې اړتیا یې ده.
مواد اساس غیر اساس کې شامل دستګاهای بایومټریک، فرم نتایج را، رنگ انگشتان دست و برگه های رای دهی است. انتقال داده میشه
ولسوالیو ته د ټاکنیزو حساس او غیر حساس موادو لیک داسې مهال پیل شوی چې د افغانستان دفاع وزارت په خبره اوس مهال په بیلابیلو ولایتونو کې 40 ولسوالیو کې وسلوال مخالفین کنټرول لري، خو دوی هڅه کوي چې دغه ولسوالیو واګي په خپل لاس کې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمیر بنس په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه هم ناامنۍ ته اشاره کوي او وایي امنیتي وضعیت په ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر منفي اغېز وکړي. د افغانستان د آزاد او رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا وایاند احمد زبیر حبیب زاده ازادي رادیو ته وویل تر ټولو لوی ستونزه هغه ولسوالیو ته د موادو د لیکت بهیر دی چې د ناامنۍ له امله د هوا له لارې ورته انتخاباتي توکي لیږدول کیږي.
هنوز هم ما نگران از این هستیم که واقعا این
لا همون پدی اندیښنه لرو چې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد په سم شکل هغه سیمو ته چې حالت نامنی در رسیدلې دی او کنه. تاسو پوهیږئ چې همداوس هم په یو شمېر ولسوالیو کې جګړه روانه ده. دا له ټولو سره سوال دی چې له بده مرغه لا هم ورته قانع کوونکی جواب نه دی ورکړل شوی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مني چې امنیتي ستونزې به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر اغیز وکړي، خو دوی وایي امنیتي بنسټونو ډاډ ورکړی چې تر ټاکنو به وضعیت بدلون وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم ډاډ ورکوي چې 10,000 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي چې د ټاکنو په ورځ به د رایې ورکوونکو او همدا ډول د 4,942 انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې په شپږمه ټیک 12 ورځې وروسته کیږي. که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د هر رخیز او لتیر په خه ډول د ټاکنو کې دوژمنه کړي، خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربیره ان ولسمشرۍ ته یو شمېر نوماندانو هم په ټاکنو کې د درغلۍ تر څنګ د ټاکنو د ټول ګډونوالي په اړه شکونه ښودلي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د ټاکنو موضوع. د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پرتله په راتلونکو ټاکنو کې تر اوسه د رایه اچونې نږدې 2,000 مرکزونه تړل شوي. د افغانستان پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه په دې موضوع اندېښنه ښیي. دوی وایي چې د انتخاباتو په ورځ د زیاتو مرکزونو بند پاتې کېدل د انتخاباتو سرسریوالی تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي بنسټونو له لوري تایید شوي چې په 2,920 مرکزونو کې انتخابات شونې دي. د نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د ولسمشریزو ټاکنو په رانږدې کېدو او د امنیتي ستونزو د لمنې په پراخېدو سره د دې ټاکنو د ټول شمولوالي په اړه اندېښنې ډېرې سوې دي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو په ورځ د رایې اچونې د زیات شمېر مرکزونو د تړل کېدو له امله بلکونه افغانان په انتخاباتو کې له ګډونه محروم سي. د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې خلکو په 6,515 مرکزونو کې رایه چونه کړي، خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به د رایه چونې 4,942 مرکزونه د رایه ورکوونکو پر مخ خلاص وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یافیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي ویرشته چې د دغو مرکزونو شمېر نور هم راکم سي.
د مراکزو د کچو د کچې ټیټوالی واقعا د اندېښنې وړ ده. اوس زر درې سوه نه بیا پنځه زره کس اوس دا 4,900 تقریبا کسو ده. معلومه نه ده چې د ټاکنو په ورځ به بیا څومره نور تړل کېږي، ځکه چې ګواښ بیا هم ځینو مراکزو ته متوجه ده. نو د ټاکنو بېوالی سرسریوالی د دغه موضوعي په اساس باندې له بده مرغه چې د ستونزو سره مخ دي، ځکه چې
نوموړی زیاتوي چې تړل سوي مرکزونه ډیری په شمال ختیځو، جنوب لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې دي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي بنسټونو ته له 2,000 نه د زیاتو مرکزونو لیست سپارلی، خو کمیسیون ته د 4,920 مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو ډاډ ورکړی. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس ازادي راډیو ته وویل
موږ په لومړي ځل 2,315 مرکزونه په پلان کې دوی ته ورکړل چې تامین د امنیت یې کوي. 4,942 مراکز حسب کو د 2,315 مرکزونو څخه دا تر 2,500 اضافه مرکزونه دي سقوط پاتې کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي او ډاډ ورکوي چې انتخابات به د امن په فضا کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر امنیتي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې ورسره جګړې هم زور اخیستی. له دې سره هم مهاله ځینې ولسوالۍ د طالبانو او حکومت ترمنځ لاس په لاس شوي هم دي. ټاکل شوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات 12 ورځې وروسته د میزان په 6 نیټه ترسره شي.
مننه کوو چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا نور راپورونه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ومومئ. پته ده ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org. په خوست کې د ټاکنو د دریو اداري واحدونو او یو ولسوالیو د مامورینو د ګمارنې ازموینه اخیستل شوې ده. په اړه به نور حال له خپل همکار نجیب الله الوخیل نه واورو.
د خوست د دریو مرکزی اداري واحدونو د ټاکنو د مامورینو د استخدام یا ګمارنې ازموینه د خوست په ملي لوبغالي او د ولسوالیو د مامورینو د ګمارنې لپاره ازموینې په اړوند ولسوالیو کې واخیستل شوې. د مرکزی واحدونو په ازموینه کې سلګونو نارینه او ښځینهو ګډون کړی و او د یادو مرکزونو د مدیرانو، د محل رئیسانو، د هویت پیژندپاڼې او بایومیټریک مامورینو، د پاڼو ویشونکو، د صندوق او محل کنترولرانو وو بستونو لپاره ازموینه ورکړه. د خوست د ټاکنو ریاست عامه پوهاوي او روزنې مدیر صاحب دین زادران آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې موږ یو سل شپږ اتیا مرکزونه لرو او اته سوه پنځه دېرش محلونه لرو چې کابو پنځه زره درې سوه دوه اتیا مامورین په دې کې په دندو ګمارل کېږي او په خوست کې کابو دوه نیم لکه رایه ورکوونکو نوم لیکنه کړې ده. هغه کسان چې وجید شرعیت دي او په تذکیره باندې د ټاکنیز تصدیق لګولی دی او په رایه ورکوونکو په نوم لړ کې نوم شته او انشاءالله ټول به ګډون کوي.
په دې ازموینه کې لسګونو ښځو هم برخه درلوده. د دنیا په نوم یوه پیغله چې د ازموینې لپاره راغلي وویل په دې پروسه کې ځکه برخه اخلي چې د نارینه و په شان د ښځو په محلونو کې خزینه مامورینو ته اړتیا ده.
موږ دې په خاطر امتحان ورکو چې خویندې چې دي دا هم دلته روشي مراجعه وکړي، په انتیاباتو کې ګډون وکړي. خویندو ته ډېر ضرورت ده دلته. که چیرته ښځه په حوزه کې کار نشي کړی نو نارینه نشي کولی. موږ ټول دلته باید زنانه کار وکړي د ښځو په حوزه کې.
مدني فعال زینب افغان هم چې د یادې ازموینې ګډونواله وایي کله چې موږ وایو د ټولنې نیمایي قشر مو ښځې دي نو د ټاکنو په ملي پروسه کې هم د دوی ګډون په همدې تناسب ضرور دی.
موږ وایو چې نیمایي ټولنه نیمایي قشر خویندې تشکیل کړی دی نو دوی باید دغه په ډاګه خلکو ته وښایي چې موږ هم د رایې د استعمالولو حق لرو او همدا ډول د انتخاباتو ساکي هم د دې ګډون ضرور دی ځکه کشر تخیندې په مختلفو پوزیشنونو کې لکورونه چې کار کوي دوی هم استعدام شي. فکر کوم چې شفافیت به مرسته شوی وي او د دوی شتون هم هلته ډیر ضرور دی.
د خوست په ځینو سیمو کې د نام نه یو ګواښ موجود دی. د دې سیمو څخه یوه هم د قلندر ولسوالۍ ده چې د ولسوالۍ مقام هم د اساسي سړک د نشتون له کبله په یو بل موقعیت کې دی. د شاهد رحمان په نوم د یادې سیمې یو ځوان وایي چې
زموږ خپله ساحه چې دا د قلندر ولسوالۍ مربوط ده چې د مزغوره سیمه ده، د هغلته د مزغوره په لیسا کې دغه ماموریت په مخ وړو. ستونزې به وي خو موږ دغه ستونزو سره سره دغه ته غاړه ایښې ده او موږ به دغه کار په مخ وړو او انشاءالله چې کامیابه ترسره کېږي.
ټاکل شوې په افغانستان کې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د تلې په شپږمه یا د روانې سپتمبر میاشتې په اته ویشتمه ترسره شي. د مسؤلینو په وینا چې دې ټاکنو لپاره په خوست کې تر پخوا تشکیلات او محلونه ډیر شوي دي. دوی زیاتوي مخکې د رایې اچونې صندوقونو ته شپږ شپږ سوه رایې اچول کېدې خو په دې ټاکنو کې به هر صندوق ته څلور سوه رایې ور اچول کېږي.
مننه کوم چې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو دا نور مطالب په سوشل میډیا یا ټولنیزو پاڼو کې په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام کې هم موندل شي. موږ هلته هم فعال حضور لرو. د کندوز د کډوالو رستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او دوی تر اوسه پورې درې سوه کورنیو ته اړینې مرستې ویشلې دي او د مهاجرینو سروې هم جریان لري. لیدا به نور حال اجمل آرین نوورو.
په کندوز کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې بې ځایه شوې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي او غیر دولتي ادارو مرسته نه ده کړې. دو تنو بې ځایه شوو بشیر احمد او ګلخان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت یې زموږ غم نه خوري او اته موږ ته کومکونه نه کوي. که چیرې موږ ته کومک نه کوي، موږ ته سرپناه نه آماده کوي، نو دغه موږ منطقې د سیمې دی آزاده کې د طالبان نه چې موږ لاړ شو خپل سیمو ته زمیر روان دی او یخنی ده ټول په بدو مشکلاتو کې ځوان کوو. دلته
مهاجرو خو ډېر ستونزو سره مخ دي. د تېرو جنګونو نه راغلي دغه مکتب کې پراته دي. مهاجر ریاست دوی باید غم وخوري چې خپل
دوی پر دولت غږ کوي که چیرې ورسره مرسته نه کوي نو حداقل د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي تر څو د ژمي له رارسېدو مخکې خپلو مینو ته ستانه شي. له دغو بې ځایه شوو څخه یو تن عبدالمالک په دې اړه یې وویل
خو تر اوسه پورې د دولت لخوا موږ سره کوم داسې مرسته نه ده شوې. که دولت موږ سره مرسته نه کوي خو موږ هیله لرو چې دغه د موږ سیمې او کلي امنیت کې وضعیت ښه کړي چې موږ بېرته په اطمینان سره خپل کورو ته لاړ شو او دې ستونزو نه خلاص شو.
په ورته وخت کې د کندوز د ولي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې تر څو په وخت سره د بې ځایه شوو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
همدا اوس هم په ځینو سیمو کې د استرار کمیټې هغه سروې چې د ولایت مقام لخوا د بېلابېلو ادارو مسئولین غړیتوب لري سروې جریان لري. هرې کورنۍ چې مستحق او متضرر دي هغې ته پر وخت باندې رسیدګي کېږي.
له دې سره سم په کندوز کې د کډوالو او راستنېدونکو ریاست چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې پر 300 کورنیو اړینې مرستې ویشلې دي او وروسته له سروې په نورو کورنیو هم مرستې ویشل کېږي. د نوموړي ادارې رئیس غلام سخی رسولي په دې اړه وویل اوس مهال د 14 ټیمونو له لورې د بې ځایه شوو کورنیو سروې دوام لري، ځکه د کندز په دولتي ګودامونو کې مواد نشته او موږ په تمه یو چې له بدخشان او مزار شریف څخه مواد را انتقال شي او کله چې مواد کندز ته را ورسیږي پر مستحقو کورنیو د ویشلو بهیر پیلوو. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې د کندز ښار او د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ یې خونړۍ جګړې شاهد وې او د دغه جګړې له کبله 6000 کورنۍ له خپلو مینو د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي.
که یوې خواته د غزنی ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د محلي اردو د جوړولو د چارو د تیزولو غوښتنه کوي، نو بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په غزنی کې د دغه اردو د جوړولو چارې ګړندۍ کړې دي. حبیب رحمان تاثیر او نور تفصیل.
د غزنی ولایت اوسیدونکي له دولت څخه په دغه ولایت کې د جګړې د مهارولو لپاره د سیمه ییزې اردو د جوړولو د چارو د چټکۍ غوښتنه کوي. دوی وایي په دغه ولایت کې دغه اردو جګړه کنټرولوله یو ښه نتیجه ورکولی سي چې بېلګه یې د غزنی قرهباغ او جاغوري ولسوالۍ یادوي. د سرګل په نوم 10 کلن ځوان وایي د دغه اردو له جوړولو سره به په دغه ولایت کې د امنیت په ټینګښت کې شوالی راسي. د فرید الله په نوم یو بل ځوان بیا د سیمه ییزې اردو د جوړولو څو اړخیزې ګټې یادوي او وایي د جوړولو چارې دې ګړندۍ سي. ازادي راډیو ته یې وویل له بېکارۍ او له نشه یي توکو څخه د زرګونو ځوانانو راګرځېدل، د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د هغوی درېدل هغه څه دی چې د دغه اردو له جوړېدو سره ترسره کېږي.
دا د غونډې منطقې دپاره ډېر مثبت اغېزه لري. یو دا چې هغه بېکاره ځوانان چې مثلا په بانډو بې ځایه ځایو کې ګرځي یا مثلا پوډر ودو شانو ته لاره پیدا کوي، خالي ارې دا چې دوی هلته مصروفیت دی ورته په دې کې ملکي تلفاتو د مړینې سطح هم راټیټېږي او پای زمین کې په منطقه کې یوه مثبته نتیجه دا لري چې امنیت ښه راځي، ځکه د خپلې منطقې کسان وي ورته معلوم وي هم دوست هم دښمن ورته هر څوک. ما خصوصا په بعضو ولایاتو کې چې دو نتیجه لیدلې ډېره مثبت راغلي.
دغه اردو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم جوړه سوې ده. بل لور ته بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په غزنی کې د دغه اردو د جوړولو چارې ګړندۍ کړې دي. حمدالله محب د تیرې پنجشنبې په ورځ د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ ته د خپل سفر پر مهال رسنیو ته وویل د غزنی په څلورو ولسوالیو کې د سیمه ییزې اردو د جوړولو کارونه یا بشپړ سوي او یا هم تر کار لاندې دي. په پاتې نورو ولسوالیو کې هم دغه کار په پام کې نیول سوی دی.
پاکستان له هند او افغانستان سره پر پولو د ډزو په وروستیو پیښو کې د خپلو سرتیرو د وژنو موضوع له یادو دواړو هیوادونو سره شریکه کړې ده. پر دې موضوع د رویټرز اژانس د لیکنې مهم ټکي درته هارون پاچا اوروي.
رویټرز اژانس وایي د پاکستان حکومت پرون له هند او افغانستان سره پر پولو د خپلو سرتیرو د وژنو پر غبرګون په اسلام آباد کې هندي او افغان ډیپلوماټان ور وغوښتل. پاکستان ویلي پر پولو د ډزو په پیښو کې 4 پاکستانی سرتیري او یوه ښځه وژل شوې. للیکنې سره سم درې واړه هیوادونه وخت پر وخت پر پولو د ډزو د پیښو تورونه پر یوه بل لګوي. د ډزو وروستۍ پیښې البته په یو حساس وخت کې شوي. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر مسله یو وار بیا ګرمه شوې او امریکا له طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې خبرې منسوخ کړې دي. د پاکستان د خارجه وزارت بیان په یو بیان کې ویلي دوی په اسلام آباد کې یو افغان ډیپلوماټ ورغوښت او ورسره د افغانستان په خاوره کې د فعالو وسلوالو لخوا د پاکستان پر سرحدي سیمو د ډزو موضوع شریکه کړه. د پاکستان خارجه وزارت ویلي وسلوالو د جمعې پر ورځ ناوخته پاکستان لوري ته په کړو ډزو کې یو پاکستانی سرتیری وژل. د وزارت له بیان سره سم د افغانستان له لوري د ډزو په یو بل پیښه کې چې د خالی پر ورځ وشوه درې تنه هغه پاکستانی سرتیری په نخه وژل شول چې پر پوله د اغزن تار لګولو پر چارو بوخت ول. د سرتیرو د وژنې دواړه پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې شوې. لیکنه کاږي له افغان ډیپلوماټ سره په لیدنه کې پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې افغان حکومت مکلف دی چې خپله پوله له وسلوالو پاکه کړي. اجانس وای پر دې موضوع یې په سمدستي توګه د افغان حکومت دریض معلوم نکړای شو، خو زیاتوي چې افغان چارواکو پرستیو کې پاکستان د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو د یو شمیر پیښو لپاره ملامت کړی. پاکستان د خالی پروس په اسلام آباد کې د هندي سفارت یو ډیپلوماټ هم خارج وزارت ته وغوښته، ورسره د کنټرول پر کرخه د هندي امنیتي ځواکونو په ډزو کې د بالاکوټ د یوې څلوېښت کلنې ښځې د وژنې موضوع شریکه کړه. لیکنه وایي له هغه راهیسې چې هند اګست میاشت پر پنځمه د هغه هیواد تر واک لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړل، د اسلام آباد او دلی اړیکې لا ترنګلې شوې دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان محمد فیصل د خالی پر ورځ ویل هندي امنیتي ځواکونه لکسته د سیمې عام وګړي په نښه کوي. اجان زیاتوي دوی ونتوانېدل چې پر کنټرول کرخه د ډزو او پکې د یوې ښځې د وژنې د پاکستان د تورونو په اړه د هند حکومت دریض معلوم کړي.
مننه کوو چې تر دې مهاله زموږ سره یاست. د افغانستان او د بنگلاديش کرکټ لوبه هم پیلېږي، حال به له تاسو سره شریکو. خو اوس احمد تکل د ورزو چې د مهمو خبرونو لنډیز تاسو وړاندې کوي.
د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیت بیا پیل کړی. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې ته د خپل ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د کندوز ښار د نیولو په مقصد په وروستیو جګړو کې شاوخوا شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا هغه تورونه رد کړل چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په پرونۍ حمله کې ایران لاس درلود. د تونس خلکو نن په داسې حال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایو ورکول پیل کړل چې د دې هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او په هنګ کانګ کې نن د اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو راپور ورکړل شوی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو پیلوبه د جمعې په ورځ ترسره شي. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په پیلوبه کې شاهین اسمایي او طوفان حریروت لوبډلې لیو بل سره مخ کیږي. نوموړي وویل چې د لوبې ننداري لپاره به له ولایتونو هم سلګونه نندارچیان کابل ته راشي. د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ له تېرې یو میاشت راهیسې په کابل کې روانې دي. په دغو سیالیو کې د زونونو په کچه اته ټیمونه لوبیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د سپتمبر په 15مه د بنگلاديش له لوبډلې سره د شلو اورونو سیالي لري. سیالي به د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن مازیګر په 5 بجو د بنگلاديش په وړاندې میدان ته لاړ شي او د دې لپاره افغانستان لوبډله پوره چمتو ده. د دریو هیوادونو افغانستان، بنگلاديش او زمبابوې د کرکټ دا سیالي د جمعې په سپیل شوی دی. او د اسپانیا هیواد لا لیگا لیگ د سلورو میونی پولو بو کې تیر شپه ریال مادرید لوانتی تا او بارسلونا بیا والنسیا فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ریال مادرید او لوانتی فوټبال ټیمونو ترمنځ لوبه د شنبه په ورځ مازیګر د ریال مادرید په کورنۍ لوبغالي کې ترسره شوه چې ریال مادرید درې ګولونه پر دوه لوانتی ته ماتې ورکړه.
ستاسو ملتیا ډیره زیاته مننه کوو. لوبه د افغانستان او بنگلاديش په 5 بجو پیلېږي. دواړه هیوادونه سلورو سیالیو کې سره مخامخ شوي چې درې افغانستان ګټلې او بنگلاديش ګټلې ده. اوس هم د انصاف په لټه کې یو دور کې شو. عزیزانو، دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ. د الله پامان.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري. خدای راستي کې زما دا یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچې حاضرې په ګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د هلمند ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ نه د محمد طاهر په نامه یو ښوونکی ازادي راډیو ته ویلي چې په رسمي توګه کابو یو کال په یو ښوونځي کې اقزامه درس ورکړي خو تنخواه یې پاتې ده. دی وایي د ده په شان په لسګونه نور ښوونکي هم شته چې دغه تنخواګانې پاتې دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټه کې
اورور نوم دې څه ده
محمد طاهر
څه کار کوي
استاد یم په هلمند ولایت ګرمسیل پولیسوالۍ کې د امیر بلند اغا لیساده دا کې استاد یم
څه مشکل دې لرلو
مشکل مې دا و چې د تیر کال په ګرمسیل پولیسوالۍ کې یو څو سلویش نه پاره نوی استادان ودرول چې په دې کې نمایي دغه و کل زحمه و نمایي اجر بن مکتب نو په هغه کل زحمه و ماش چې هغه ټول اجرا سو د اجر بن مکتب د شپږ میاشتې ماش پاتې دی نو وزارت نو کال را لیبته امکان وخت د کل زحمه د پاره د نوی کال د پاره او نور ماش ټول پاتې دی
په دغه امتحان کې خو ته بیا حاضر شوه نه چې امتحان ورکې
ایم حاضر شوه مې کوم امتحان وکړې دی خو دا غن نتیجه تر اوسه نه ده معلومه سره نن سبا کې مالیش
ستاسو مقصد هغه ماش دی چې هغه پاتې دی هغه غواړي
بله و هغه تیر چې مخکې ما تاسو راځي کني ولې و خو هغه ته د امتحان د مخه و په دا خاطر چې هغه تیر ماش دی چې هغه یې
د تیر استادانو تنخواه نه دا ورکړي او نور هم نسی
و نه دور کړي هغه پاتې تقریبا پر یو څل سرویس کې ډیر اجر و اجر په مکتب ولا شغل ما وکړ زه چې دی هغه اجر سره دی اجر په مکتب ته پات دی بج څنګه لا دې سم وای چې هغه اجر په مکتب پر وخت کې ماش لري واغه لا مست معلومات کیږي چې دا نو هغه چې کار کړی دی هغه ماش لا پته
د غستون زتا چې د خونځي مدیر سره مطرح کړي سوی
موبایل و د شونځي سرمعلم ته مدیر هغه ته مو ویل دي چې دا زمور مشکل دی د پرمور باندې پورونه باندې د خلکو دکاندارانو د نور خلکو سم پورونه کړی دی هغه غواړي دا نو هغه ته مو ویل دي مدیر ته اته تر دغه د ولسوالۍ تر مدیریت پورې مو خبره کړې ده هغه هم دا چې وایي چې یا کیږي یا موږ په تلاش کې یو یا معلومات نشته بس دا
تاسو مله تحصیل کړی
مزه لیسانس دی
غواړي چې رسمي معلم شالته
به ولې نه غواړم نو خو ما دفتواله چې زه د لسمسه بیا تر د شپږسمه پورې زه دوه مملکه مې بس وایم په سیمپ کې نو خو دلته اوس داسې چې امکان وخي ابالالته وایي کله څوک خبر نه کړه دغه دغه مدیران چې دي دا خپل اړیکې لري تر اوسه پورې هغه کې هغه خپل نه پاتې دي هغه قسم دوه زپاسان هغه کامیاب شي او هغه کسان چې لیاقت لري دغه لیسانس هغه پاتې شي نو دا خو به خبر شي رسمي سم
مشکل هم زیات دی
مشکل زیات نو ډیر معلمان دي یو نه پات نه دي تقریبا اتیا نه پر استادان دي او هغه دې په دې کې وس د ستاتي لیسانس پکې چې د چا د پاس پکې چې دوه زپاسي ډیر په سیم دی او بیا داغه ته موږ آماده و نور کار را سپاتو واسه وخت یو په دغه مزه کوي نو چې ټول کار چې هغه دغه سره باندې تیر شو او دغه وسته دکاندارم پر وړي د نور خلکو په سره باندې نو کوم مشکل دا دی چې وس نه وکړ د بل په امتحان وخت شو هغه کې امن د معلومه شته کوم څه
څو میاشتې د تدریس کړو یو کال د تدریس کړو یو کال د تدریس کړو
و یو کال د پاره دا قرارداد کیږي خو پاره کوم بیا دا رقم سو چې امکان په سمبوله کې واخلي د میزان د میاشتې سبا څخه شروع کړي تدریس شروع کړي هغه کوم دا چې وسول چې کم کسان چې وستي هغه د میزان سره ونیول هغه چې وستانه درو دغه د کرپس ونیول
تاسو سره د رسمي قرارداد کړي او په میشت کې یا په ساعتونو باندې او په کوم حساب تاسو ته قوزامه درکوله
یا هغه کوم زحمه چې و هغه ساعتواره و خو دغه چې و دا قرارداد موږ خپل موري د جګړو مقصد دا د کال د پاره و دی و کال د پاره
خسته ستونزه بو د پوهنې وزارت مقامات سره به شریک وکړو
سمه ده مهرباني
د انصاف پلټکی
د غستون زمو د پوهنې وزارت لوایان دی اغلی نوریه نزهت سره شریک کړه اغلی نزهت د هلمند ولایت د ګرمسیر لول سوالینه د محمد طاهر په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې یو کال په یو خونځي کې په حق زامت هوګا تدریس کړي خو تنخواه اوس هم پاتې ده دوی د په شان په لزګونو نور خون کې هم شته چې حق زامت درس ورکړي خو تنخواه په سرګردانه ګرځي په دې څخه ستاسو نظر غواړو چې دغه تنخواګانې ولې ځنډېدلې آیا نه ورکول کیږي که څنګه
هغه معلمین چې زموږ په رسمي بستونو کې استخدام شوي دي د هغوی معاش ماهوار په منظم توګه پرداخت کیږي، ولی هغه معلمین چې د حق الزمه په ډول موږ سره کار کوي هغوی د تعلیمي کال په نهه میاشت کې موږ سره قرارداد لري، د هغو معاشونه یو څه په تاخیر کې پرداخت شوي ده. د دغې تاخیر دلیل دا و چې د هغوی اسناد موږ سره په سم توګه نه و رسېدلی وي او موږ هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغوی معاشونه، د هغوی حق، د هغوی امتیازونه هغوی ته ورکول کیږي او موږ په دې برخه کې هغوی ته اطمینان ورکوو، خو یو څه تاخیر په دې پروسه کې پیش شوی دی. د دې تاخیر لامل او دلیل هم دا دی چې د هغوی اسناد موږ سره په مکمل او سمه توګه نه و رسېدلی وي.
ستاسو د خبرو نه داسې معلومه شوه چې په دې مسله کار روان دی او دا خون کې باید مایوس نه شي.
هغوی باید سل سلنه پورې مطمئن اوسي چې د هغوی معاشونه، د هغوی حقوق هغوی ته پرداخت کیږي او هغوی لاسته رسیږي. موږ هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغو معلمینو یا حق الزمه معلمین معاشونه حتما به ورکول کیږي، خو که لیک زن په دې پروسه کې راغله د دې لامل هغه و چې د هغوی اسناد موږ ته په سمه توګه نه رسیدلی.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ نه د محمد طاهر په نامه یو خونکي ازادي راډیو ته ویلي و چې په یو خونځي کې حق زامه درس ورکړي خو تنخواه یې پاتې ده. دی وایي دا یوازې نه دی، بلکې په لسګونو نور خونکي هم شته چې تنخواګانې پاتې دي. او د پوهنې وزارت ویان دی اغلی نوریه نصحت ژمنه وکړه چې د دوی په اسنادو کار روان دی او دغه تنخواګانې به ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسې پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لومړی به هغه پیغامونه راواخلم چې زموږ یو شمېر اورېدونکو راستولی دي او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کدای سي د دغه ټلیفون شمیرو لاري د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشته راستول دي او په خپل ورک پسې ګرځي. نشانه یې وایست مخکې تر دې چې خپلوان پیل کم، غوړم دا یادونه وکم چې موږ تاسو پیغامونه په امانت سره خبرو او یو هیله ده چې کله تاسو موږ خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما وایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلومي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي. او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې وایست، هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزې ونه لري او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
والسلام من الله توفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبركم بزعب الله ولايات الزخرة شمنزول ورسالي الزخرة شالخير ولكل الزخرة تاخبات بجدنا دلته شمنزول ورسالي كيف بيغره كيف باشتمن برتوائي بيغره كيف مستلعي وشا وزمي ده اسی دیناست شاو خاو مریکیز نو ساو اتور دکیز خلق پیدا کړی ده. یال تبوره کی پرغت ځای چا ده وزلی دل کی شانی ته جوړ کړی ده.
اوس دا مسلمانان ورته راځي ګوري غیر چای او کریم ورک وي نو دا پیغام ازادي ریزه ته پرېږدم زما د ټېلیفون شماره درته وایم 0 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
السلام علیکم. سلام الله علیه آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته. بیا هم پیغام د سفید وارث سره خلین د حشد احساس نه عدل ته یو قصد دی او د رحیم په نامه باندې نوایي چې د پلار نوم مې او د لاجان ده. تقریبا دا د 15 کالو ده چې د هر چا ورور یا زوی یا خپلوان زما غږ اوري. نو په دې شماره دې اړیکه ونیسي 0-1-0-0-0. بیا هم شماره تکراروم 0-3-0-2-2-0-0. نو هر چا که عبدالرحیم ورور یا غی نو زما دې شماره ده جنگ وکړي. نو نور رختم نه نیسم وارث ته رحیم نه خدای خبر.
سلام علیکم. زه محمد نبی یم سرای ولایت ته. ما ورور ابراهیم جان چې دا اولس کاله کېږي چې د کوره څه دې راکه دی چې هیڅ معلومات نشته نه د مرګ او نه د ژوند. نو څو عمر مخکې په ازادي راډیو کې داسې یو اعلان خپور شوی و چې محمد ابراهیم په اړه یو چا معلومات درلودی. په بده مرغه هغه ګران محترم ورور خپل د ټلیفون شمېره نه ده ویلې په هغه پیغام کې. نو که چېرې زما غږ محمد ابراهیم خپل اوري یا هغه ورور اوري چې دا پیغام یې ترې شوی و نو د مهربانۍ د مخې بیا ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. خپل د ټلیفون شمېره دې پرې یا دې مستقیم زما سره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمېره ده 0-1-1-9-0-0-1-9-0-9-0-9-0. نو محمد ابراهیم تا اولس کاله کېږي چې زموږ صبر ورځ دی موږ درکنه لرو د فرا ولایت اوسېدونکی دی د بلابلک ولسوالۍ د پلی ځنګل د کلي. نو د پلار نوم یې محمد عایب دی. زما نوم محمد نبی دی. زه مشر زوړ یم. وسلام.
السلام علیکم. زه د راجه کرمانی هم د وایمه ولایت د واشي ولسوالۍ نوم یې اړیکه نیولې. زه پیغام پرېږدم په واشي کې دلته موږ یو نه پاتې دا کړی دی تقریبا دا بس کاله به کېږي چې زه دې تړې دی چې په دغه واشي ولسوالۍ کې اوسېږي. هر مسلمان ورور کې په دغه شمال د مسر اړې کولې چې داوت نه نومې دی او په دغه شمال د مسر اړې کولې چې پروه چې پروه یو څه د څه یو څه اته ونول.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا جنت ګل کبال د فرا ولادت خاصپیز ولسوالۍ د خوست کې وشیدن کما زموږ یو ورور دی ورته د لونګ په نامه د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه یو نفر را د ازادۍ چې زنګ ولی حکومت هغه نمبر ونه نیوي. نو دا غزما نمبر کچیر چې هغه سړي ته ورکړي یا کوم معلومات مو څه وڅ 500 دراو غني جایزه لري او دا غ نفر چې ورته له موږ نیمې په تندې کې شین کال دی دا چې پیرام دوی د یو ګور یو درما باندې یو څه څه نیمې یو پیدا محمد نیمې یو جنت ګل نیمې اکا خیل یا جبو دا جرامان دا شانزار دا دا ستار و ساز دا جرامان دا. نو که مرس معلومات را که تو دیر و خوشحال شد دو آگانی که و یا سلام علیکم و رحمت الله.
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسه چه خپل ورکشوی عزیزان نتوی کولشی چه پا دو گشمیرو منگت خپل تلیفونی پیغامو نپریگ دی. پا کابل که دی منگت تلیفون شمیره دا 0-0-0-2-4-3-5-1. یا وری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-5-1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
اوس برا سو دوهمی برخی تا چی پاگه کستاسی اغا پیغامونو خبرو چی تاسی پخبلو او را کپسی گرزی پا گرده بای سر وارو.
السلام علیکم. ما یو
زوای ورک دا تقریبا اول اسکول عمر دا گونگ دا پخلو کن دا گونگ دا سرای خیل دا دستور جونی دی شنی گونتا جونی دی سرای خیل دا چیرتا توسی مخواهیس کن چی توسی
السلام علیکم منی دا ولایت غیثار ولسوالی اول دا آزادی ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد سلام یو ورک لرو په نامه دا داوود دا دولس کال کېږي چې ورک دی او دا ولا چې خړه ګوته کته لور شانې ده هر سړی کې هم په دغه معلومات لري د داوود نامې په دغه شماره کې مورته زنګ ووي 0 چلور یو سپر درې دوه پنځه اووه داود جمعه زوی دی د عظیم د افضل ورور دی د دولس کاله کېږي چې ورک دی په هر چا ته چپاتې په دا شماره تماس ولري.
هلو السلام علیکم ماور ته د شمشتین په نامه ده قدرې کال کېږي چې ورک ده که چا ته پته وي چې دا نمبر
السلام علیکم زه محمود لاله کې منی ولایت څخه د نغري ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام فیضه زما تر محمود ظاهر دا اول ساتلس کاله به کېږي چې نادرکه شوی دی د خپل کور نه جدیزات واخیستلی دي چا ته پته وي په دغه نمبر دې ما ته زنګ وزه څه شمېره وه 0 4 5 9 4 8 لازم نمبر
سلامونه نیکی کرامات حیله سلام از هلمند ولایت مرکز لشکرگاه سر چلیتن پر لکه فرد مامان زیدی در کندار ولایت ارانده و لفالی در خجمال در کلی و چیزن که دی کریبان در دو کالکی دی در خال کورو ندارا که دی لطفا به انسانی می ربانه ایلما که کدیز ما در غوری یا در پهانا کم دوز ما در غوری از مصر در تلیفن پرم در دو خبر که شمارا در تمازونه سی در تلیفن شمارا در معلومات راکی
السلام زما یو هلک دی دا پنځه کال و پنځلس میاشتې کېږي چې بیا درکه شوی دی که هر دو سوره پیغه درک لري په هر ځای کې چې یې د یاد احسان الله په نامه نوم یې اړولی دی یا د اسماعیل په نامه باندې په دغه لمبر دې زنګ ووهي 0 2 0 2 5 0 9 0 د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږی کوم. ما یو وراره ده په نامه د عبدالله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال آباد او د سرخرود په ولسوالۍ کې نادرکه شوی ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه یې پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده ما ته یې نمره لمبر نشته بل چا اورېدلی نه کار څوک دی نو هغه اوري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي ډېره مهرباني 0 8 5 8 6 دغه مهرباني وکړي نګرار ولایت کې او د سرخود ولسوالۍ کې نادرکه ده او اصلا د دې لوګر اوسېدونکی 19 کال عمر ده عبدالله نوم ده او دغه ما پیغام باید نشي شاید څوک اوري او بیا مړه زم په حتله باندې هر څوک معلومات لري په دې نمبر باندې ما ته زنګ وهي ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بریا خان السلام علیکم. سلامونه او مینه درنه
د آزادۍ راډیو ټول ورونه او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزمه د هلمند ولایت د لسترګاه ښار نه. زما یو دوست فرید چې له ډېرې بشپوزو میاشتو وروسته نادرکه شوی دی، او نه د مرګ درک شته او نه د ژوند درک شته، او ډېر هیلهمند او ارزومند یم چې د آزادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي، او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دي، که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره دې په دغه ښکاره خاړې ته ونیسي. صفر و صفر شپږ صفر نه او پنځه دوه سلام شمېره، او صفر و څلور نه پنځه درې نه پنځه صفر شپږ دېشم شمېره، صفر و صفر شپږ او صفر نه یو و پنځه او دوه. ډېر هیله من یم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، زما نوم پلوشه ده، د پکتیا ولایت تجارتي سکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې هغه اتلس کاله عمر ده، سمیع الله نومېږي، په مخې دانې هم ډېر شي لږه لږه ګیره راغلې ده، او څلور میاشتې کېږي چې بېداره سره هر چا ته بلون پاتې. زما سره د پکېش میرا اړیکه ونیسي. پر اوس انداز ده څلور سوه اووه سوه څلوېښت شپږ سوه شپږ پنځوس. مسلام مننه، ما ته پیغام نشر کړ.
السلام علیکم، زه صفق الله خبرې کوم، د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وایم، اورېدونکو ته د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو پنځه کسان پرانته کې زمونږ بندیان دي، درې کاله بېخي هېڅ معلومات مونږ ته نه کېږي، نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیع الله نومېږي ولد صفق الله، بل جاوید نومېږي ولد عزیز، مجاهد نومېږي ولد میرزا، د دوی د پلرو نومونه دي. یو پندخان نومېږي، یو لباس نومېږي. پنځه کسان دي، د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي، خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي، یا قید معلوم شي، یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ واړه بچي دیارلس کلن دي، دا څوارلس کلن دي، دا پنځه واړه دي. یو کلی دي د لغمان ولایت د زیرانې، د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي، درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته ضرورول کېږي، یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي، نه ټېلیفون طریق نه. زه تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته واره کوي. ډېره مننه تاسو نه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، زادی علیکم پر هلون ولایت بولند سینه سره سر پاری کې کېما. زماره کاکا یو وی دی چې نن یې اسمت لا دی، د پلار نن یې ګل احمد دی، پنځه لس کال عمر لري، تقریبا څلور میاشتې کېږي چې نادر کسوي دی. که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري په دغه شمېره کې مرسته زنګ ووهي. صفر و صفر و صفر و څلور پنځه شپږ صفر شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر و صفر و صفر و څلور پنځه شپږ صفر. خدای په امان شه.
آزادۍ راډیو ته زما سلامونه ورسېږي. تاسو سلامه. زما یو زوی د اشف حمدالله په نامه دی، د هلمند ولایت الفزاسه د مدرسې څخه له پښتو یو لس میاشت کېږي. په هر مهینه مسلمان دی، په الله چې زما دی په دغه پروا بیا څلور ته بیا یو نه دوه ګټه اته ته یو دوه توره شمېره ده. صفر و بیا صفر دوه ګټه ووه بیا دوه نه پلا بیا پنځه څلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم، پیغام دا دی ورورک کاسړی مازاګا وری د آزادۍ راډیو د لارې څخه. موږ یو دوست یو قریب شناخته دی ورک دی، تقریبا دا میاشت تمه ده چې ورک دی. د کور نه براکه دی ایران ته اوښتی دی، ایران بیا نه دی راغلی. نه په ایران کې معلومات شته، نه دلته معلومات شته. شمس الله نمیر دا پلار نمیر دا واجین بیشا او مر سر دی پا دا غش میرا علی کونی سی چی مر دا دا شرینی دا خپل شرینی دا دلاسا کیش مر سر دی که یا چوک مدمات لری یا مر سر دی خپل جاگ آو دی چی مر سر دی پا دا غش میرا علی کونی سی زکا چی کورتا چوک نست سوازی دا غا دای و کور پر دا والار آغا بام داشتا مر سمینی دی که پروه یا وولش او نسا یا در پینزو هست نسا و پینزو هست او دا بلش میرا با چه پروه پینزه چه پر پینزه دریه پینزه یو سلور او اته دو دا بلش میرا بیسین دا دوالی بیسین شمیلی دیر مرسده پا دوگو شمیره علی کونی سیز منم چی دیمی که رحمت احمدی دی دا ایلمن اولایت دا نوی و لسالی نستاسور پا تمانش کیم کور موادان
دوستانو بیا هم مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه چې راستولی مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږي. او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.